شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ اروپایي ټولنې غړو هیوادو یو وار بیا په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان معترضو ښځو هم په دې اړه یو څه ویلي.
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي تر غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
او د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د عمومي پله خرابوالي د ګڼو ستونزو سره مخ کړي. بشپړ راپورونه او معلومات به وروسته در تخبارو کړو، خو اوس له نوریاس نورینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویره شته چې د فلوریډا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالي لېږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. شمالي کوریا دوه نور مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر په لوري وتوغول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیږد رالیږد ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ییز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیل د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگتن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس روانونه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر چارټر الوتنې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یو چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومتي چارواکي هم دوهې ته دغه الوتنه د ترسره کیدو خبره تایید کړي چې امریکایان لیکدول خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په مزار شریف کې د 40 کسانو چې د دوی په خبره د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې په غیر قانوني توګه له هېواده وتل د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځ لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوې سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د امریکا ساحلي ګارد وای د ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي چې په کښتۍ کې نور 9 تنه سپاره وو او هېڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلودې. د ساحلي ګارد د یوې افسرې جوان بورډیان خبرلانو ته وویل چې دغه کښتۍ د جنوري په 22 له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. د ایران پولیس وایي 12 تنه په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون چهارشنبه دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. شمالي کوریا دوه مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري توغولي چې په دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هېواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسېد. د جنوبي کوریا پاوز پرون چهارشنبه دا لنډ واټن ویشتونکي توغندي یاد کړل چې په خبره تر 40 کیلومترو پورې لوړ شوي او د 190 کیلومترو واټن له وهلو وروسته په ختیځ یا د جاپان په سمندر کې راپریوتی دي. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې دا هېواد د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له ازموینو منع کړی شوی دی. خو یو شمېر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندیو په ازموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا سره په راتلونکو خبرو کې یو برلاسی دریز ولري. د هند په ختیځ کې یو شمیر پارېدلو خلکو پرون په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکو ته توپاره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دې ادا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و.
ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو همدارنګه انګلستان او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو همدارنګه په یوه ګډه خپره شوې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
اروپایی ټولنې او امریکا د ناروی تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د دننه د ټولو بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري په 26 نیټه خپره شوې، په کې راغلي طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي، له طالبانو څخه غوښتل شوي چې د بشري حقوقو د سرغړونو خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل ساري نیونه یعنی د ښځو د حقوقو د فعالانو وروستۍ نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول پر رسنیو فشارونه د صحرایي محکمو له مخې وزنې شکنجه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول د نجونو کار او بخښي د نجونو تعلیم د ښځو کار او له نارینه وو پرته د سفر کولو ازادۍ ته د اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیا، انګلستان، امریکا ټینګار کړی چې د طالبانو سره یې لیدل کتل د ناستو ترسره کول له هغوی نه د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت وړاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه نه ده کړې، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به رامنځته شوې ستونزې حل کړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل رعایت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د خلکو د فیزنګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه دې خوندي کړي. وړاندې طالب وایانځویانو په بېلابېلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستاسو ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمېنا اوسلو ښار کې د جنوري په 20مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان په بېلابېلو موضوعاتو، بشري حقونو، د تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو، د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول. په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو ځینو فعالینو او مترزو ښځو هم ګډون کړی و.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلی تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چې اړینه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري؟ آیا په کور دننه د افغانستان ځپل شوی اقتصادي سکتور د ټاپي د پلي کېدو د پیل له بهیر سره د مرستې وړتیا لري که څنګه؟ د دغو پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په اړه تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نلي کې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلي څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت گیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دسی د خامخا به شروع او داسې سروې شروع کیږي. دقیقې نیټه تروسه نه ده مشخصې، خو قرارداد د نظام سره وروسته به انشاءالله ټول جزئیات مو ښودل سي او وخت به انشاءالله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځې شمیرل کېدي. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپی له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوې وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل په اړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمېنه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عملي کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی چې 1814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 12,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختساز یا د پایپلاین د انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو داسې قوي حکومت چې هغه ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې ده چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا د اومیکرون بڼې د مخنیوي لپاره د واکسینونو نوې آزموینې ترسره شوې دي. د اومیکرون بڼې کورونا مثبتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او نور نړۍ کې په چټکۍ په زیاتېدو دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. مدرنا شرکت د کورونا د اومیکرون بڼې لپاره د تقویتي واکسین آزمایښت کړی دی. دا اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې فایزر او بایونټیک کمپنۍ ویلي وو چې دوی د اومیکرون پر ضد د واکسین آزموینې پیل کړې دي. مدرنا کمپنۍ وایي د دوهمې مرحلې آزموینه به د اومیکرون لپاره ځانګړې وي او هغو مشرانو ته به ورکول کیږي چې هغوی تر دې مخکې د کورونا دوه واکسینه کړې دي او پر دې واکسینونو یې لږ تر لږه شپږ میاشتې تېرې شوې وي. هغه مشران چې د کورونا درېیم واکسین یې کړی دی، هغوی به د اومیکرون څلورم واکسین ترلاسه کړي. چېرنې شي چې تروسه چې چا واکسین کړی دی هغوی که په کرونا اخته شوي وي له مرګ ژغورل شوي دي او د ناروغۍ سخت نقش پکې نه لیدل شوي، خو دوی د اومیکرون له ډېر خپرېدونکي ډول څخه خوندي نه دي چې له تقویتي واکسین سره به د دوی خوندیتوب زیات شي. مدرنا همداراز د خپلې یوې وړې څېړنې نتیجه خپره کړې ده چې پکې څرګندېږي چې له تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته د انسان وجود د اومیکرون په وړاندې هغسې پیاوړی نه وي لکه په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وي. د مدرنا کمپنۍ اجرایه مشر سټیفان بانسل په یو بیان کې وویل چې تر تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته اوس موږ د اومیکرون په وړاندې د وجود د انټیباډي په برخه کې ډاډه یو. بانسل زیاته کړه چې د اومیکرون اوږدمهاله ګواښ ته په پام سره دوی ځانګړي واکسین ته پام کړی او ده وویل چې اوس خوښ دی چې د دې لپاره یې د څېړنې دوهمه مرحله پیل کړې ده. ګڼ هیوادونه د مرکزي او ختیځې اروپا په ګډون په بېساري ډول د اومیکرون د مثبتو پیښو راپورونه ورکوي. په نور نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون دا ناروغي له اوج څخه په کمېدو ده خو مثبتې شمېرې لا هم لوړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او ترکمنستان سوداګر په دوړو هیوادونو کې ګډ نندارتونونه جوړوي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونی خونې لولوري خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د یادې خونې غړو پرون په هرات ولایت کې د ترکمنستان له سرکونسول سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې د دوړو هیوادونو د تولیداتو لپاره به په افغانستان او ترکمنستان کې ګډ نندارتونونه جوړ کړي. ټاکل شوی د یادو نندارتونونو د جوړېدو لپاره تر جواز اخیستو وروسته د ترکمنستان هیواد د سوداګرو یو پلاوی هرات ولایت ته راشي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړو په دغه لیدنه کې د ترکمنستان له سرکونسول څخه غوښتي چې په ترکمنستان کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفه راکمه شي او د غرض افغان سوداګرو ته ویزې ورکړي. کرنې وزارت په ننګرهار ولایت کې شل شنې خونې جوړوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت ویان مصباح الدین مستعی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ننګرهار ولایت د فارم په اډې کې 101 شنې خونې جوړې شوې او ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې شل نورې شنې خونې هم دغلته جوړې شي. د ښاغلي مستعین په خبره دغه شنې خونې د سابو او ترکارۍ د کرلو لپاره جوړیږي او په جوړېدو سره به د ننګرهار او ګڼو خواوشا ولایتونو د سابو او ترکارۍ ورځنۍ اړتیاوې حل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس پیادو شنو خونو کې به څه باندې نوي کسانو ته د کار زمینه برابره شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 140 پوله، زر هندۍ کالداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کالداري 1530 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 4 افغانۍ او 10 پوله.
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. پم دې سره به ورشو کندز ته. هلته د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د عمومي پله خرابوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ځایي اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او اختیپې ته تګ راتګ کوي، خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې هم تګ راتګ د دوی د سر په قیمت تمامیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د کندز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د اتیا کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکو، 100 دغه خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته رانخلي. نو پل مو خراب دی، کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاسري څو موټر موږ د لاسه په فروش کړ راځي ورکړي دي. په کال کې یو دوه موټر تلفات ورکوي.
دوی زیاتوي د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او لامل خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 13 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره نو د شپې راځو کېمنه سره مریض یو په چادرې ځو راځو سره نو ډېر په مشکل سره ورته اخته یو لاره خو له پله نه هم بتره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره مو باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده یو ساعت منزل ده دوه ساعت بکو دوه نیم ساعته.
د قلعزال میشته د خبرو له مخې د قلعزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 120 متره په اوږدوالي د څه باندې $1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې د قلعزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اختیپی سره نښلوله. خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولوزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختیپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما نه خراب است بیبر کې د قیمت هر میشیم وخت ما د مریض
پل خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه سو رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیند یې پورې باسي. موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلعزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي.
د قلعزال یو بل اوسیدونکی 13 کلن سیدشاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو. خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر لا او سمه لاره مو وځي کیر یا جغل خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلعزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي. د قلعزال ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي ځکه د قلعزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00422123238 ستاسو لا پیغامونو
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي استانی امنو خو دلته زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولی دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلکو مینځ ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټوک ټوک دی بلانو که د ملګرو ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډیر ومنو وسلام.
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوارو غریب دپاره هغه خوارو غریب ته نه رسېږي او وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخته کوي خوارو غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان در ښیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده نو خوارو غریب خو دا رقمې بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړم چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې بې وکتله، د هغه سړي کور بې وکتې، وړه بې وکتله، وړې بې وکتل، چای بوره د کوم شی چې د سړي ضرورت ورته درلودلی دا بې وکتله. که چیرې مستحق و دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکوي. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خیوشو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې، غریب به چیرې د ملا په یاد سي؟ ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی، د ده عزت او د ده احترام لري، هغه سړی ورشي.
غلام محمد و اتیار وردگ دی وردگ ولایت سید آباد ولسوالۍ د منګلۍ د کلي اوسیدونکی یم. دا کومې مرستې چې کېږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کېږي، مستحق کسانو ته نه دي ورکړل شوي، او هغه کسان واخیستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي، یا هم چور شولې غلا شولې، یا یې د مخه ونیول شي، یا د هم د مرستې په سم ډول توضیح شي. ومن الله توفیق.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. لاند خبرونه واوري.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلې ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوندفیلد په اسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیشه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمېر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي 6 ته ورسېد. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ، او د ایران پولیس وایي 12 تنه یې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې.
لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس د نور بس دی پروګرام خبريږي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي راديو ته شرق لاسته ازادي راديو د خبرونی په دې برخه کې اونې ز خبرونه نور بس ته تاسو ته وړاندې کوو. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. څو ورځې وسوې چې د یو شمیر ښځو برخلیک لا معلوم نه دی. یو شمیر ښځې ادعا کوي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی یوه اونۍ مخکې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې له خپلو کورونو څخه نیول سوې دي. یو شمیر نورې ښځې هم په کابل کې نیول سوې دي. د هرات د ښځو د زندان پخوانی مدیره آلیه عزیزی هم د طالب په لسمه نیټه ورکه سوه. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو حکومت د ښځو په توقیف کولو تورن کړی، خو طالبان دا خبره ردوي. له ملګرو ملتونو څخه نیولې بیا د بشري حقونو د څار ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پورې د طالبانو له حکومته د دې ښځو د ژر او پرته له قید او شرطه د راخوشي کولو غوښتنه کوي. دا ښځې چیرې دي او په کوم حالت کې دي؟ نن په نور بس دی خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ ډاکټر ګلالۍ صافی او د خلکو پخوانی استاذ ملالۍ اسحق زیدی. زما همکار اوس راته وایي چې ډاکټر صاحب ګلالۍ صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
بلې سلامونه. ډېره مننه تاسو نه چې تمبل نه راکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو موضوع واوریدلی، یو شمیر ښځې چې په اعتراضونو کې ګډون کړی و هغوی ورکې سوي دي. د دوی کورنیو هم ویلي دي او ځینو هغو ښځو چې د دوی سره په لاریونونو کې ګډون کړی و هغوی هم ویلي دي چې دغه ښځې ورکې سوي دي. او ځینو ویډیوګانې خپرې سوې چې په دغو ویډیوګانو کې د ښځو په خپله د تیر چهارشنبې په شپه باندې ویل چې طالبان د دوی د کور دروازې ته راغلي، دروازه ټکوي او غواړي چې دوی له ځان سره یوسی. وروسته له هغه خبرونه خپاره سول چې دا ښځې ورکې سوې. دغه څومره د اندېښنې وړ خبره تاسو ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو او د رادیو کارکونکو ته وړاندې کوم. بلې، متاسفانه دا خبرې موږ هم د میډیا د تاریخ واورېدلې چې پیدا کیږي چې دا ښځې تری تم شوي یا کور کې نشته، او هغه ویډیو چې یو مېرمن کومک ته نارې کولې هغه هم موږ ولیدله. دا خبرې ټول د پراونکي دي، خلک تخریشي، یعنی ملت په تشویش کې شي چې ولې دا رقم چلند ښځو سره کیږي. باید وویل شي چې بدون د جرم نه، بدون د محکمې نه، بدون د ترانولې د حکم نه، د یو چا بندي کول هغه هم د څو ورځو د پاره غیر مجاز دی. دا خبره باید جدي وڅېړل شي. څو چې یو چا مشهور جرم نه کړی هغه په هیڅ صورت باندې باید په بند کې ونه ولیږي. البته د حق غوښتل یا د عدالت غوښتل دا جرم نه دی، او ښځې چې خپل غږ پورته کړی د دې دپاره چې باید ښځو ته د کار او ازادي او د بشري حقوقو مراعات باید وشي، دا خو یو غیر جرمي کار دی او هر د هر وګړي حق دی چې خپل غوښتنې هغه چا نه چې مسؤول د حکومت دي هغې نه وکړي. دلته پاتې کیږي هغه یو سلسله ویډیوګانې چې هغه جلی باندې یو تعداد وایي چې دا جعلي ویډیو دی، یو تعداد وایي چې دا اصلي ویډیو دی. دي که ډېر ساده خبرې شته، دلته متخصصین دي، باید هغې ته مراجعه وشي، باید ویډیو وڅېړل شي، باید څرګند شي چې دا څونه حقیقت لري. طالبان ادعا لري چې کویه دي نه دي تلي، او هغې نارې کوي چې دلته راغلي خلک. که دا خبره رښتیا اوسېږي چې د دې کور ته پار نامه باندې څوک تللي دي، د دې بررسي د هغه څوک چې مسؤول د افغان د کابل دی، یعنی د دماغ ځای چې دی ژوند کوي هغه حوزې دی، هغه باید جدي پوښتنه ترې وشي او دا خبره باید واضح شي. یعنی د ښځو غږ، هغه غږ چې دی فقط ازادي غواړي، فقط دی عدالت غواړي، دا د هیڅ صورت په هیڅ صورت باندې جرم نه ګڼل کیږي، او د دې مېرمنو د نیولو حق هم څوک نه لري. نو دلته پاتې کیږي د دې خبرې صحت چې یو تعداد وایي چې د کار شوی او یو تعداد نه شوی، ښه به دی چې یو بې طرفه یو حتی د بهرنیو خلکو نه یو کمیسیون جوړ شي، او دا کیسونه باید جدي تعقیب شي څو چې د خلکو دغه تشویش رفع شي. په صورت کې چې ټول وایي چې دی نیول شوي دي، باید هر څه زر دی باید بیرته آزاد شي.
ډاکټر صاحب، مننه. زه به تاسو ته د اوریدونکو ته د طالبانو د مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی هغه ژغ هم خپور کړم چې ما هم دغه پښتنه له دوی څخه یو څو ورځې مخکې کړې و چې دوی دا خبره رات کړه. دوی وایي چې طالبانو هیڅ دغه ښځې نه دي توقیف کړي یا نه دي له ځان سره وړي. د ده ژغ به واورو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
اصلا امارات اسلامی افغانستان در خانه هیچ خانومی داخل نشده، هیچ خانومی را بازداشت نکرده. این گزارش ها خودشان کاملا بی اساس است و مغرضانه است. امارات اسلامی افغانستان بسیار به صراحت و وضاحت میگوید هیچ نچنین اراده ای داشته، نچنین کاری کرده. این فقط و فقط جزوی همان توطئه های شومی است که گویا نظام امارات اسلامی را برای دنیا بدنما نشان میدهند و بعضی ابراز شوم، بعضی حلقات مخصوصی دارند که میخوان به آن برسند.
تاسو فکر نکوی چې د تمنا او پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې شزی چې په اعتراضونو کې ګډون کړی و هغوی طالبانو نیولی دي؟
نه خیر، آنها در بازداشت امارت اسلامی افغانستان قرار نداره و امارت اسلامی افغانستان آنها را گرفتار نکرده.
ډاکټر صاحب صافی تاسې د انعام الله سمنګانی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان دی خبري واورېدلې ده دغه خبره رات کړه چې طالبانو د هیڅ ډول شذې توقيف کړی وي په اوسلو کې چې په دې ورستو کې غونډه و هلته هم ځینو افغان شذو په شګه ډون کړي وو د پڅند کې هم د دې غونډې ځینی سیشن سوي وو هلته خبري کړي وي دوی هم همدغه غوښتنه کړې چې دا شذې باید راخوشې سي را پریښودل سي د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقیده خبره هلته نه درته کړې چې طالبانو دغه شذې ندینی ویلي خو د دې موضوع منل یا نه منل نور هم څومره ستونزې پراخوي د طالبانو د حکومت لپاره
معلومه ده یو لوی ستونزه ده نه کنه د ستونزه د طالبانو حکومت ته ده او د تشویش ملت ته ده چې یو خزه به د دې چې جرم معلوم وسیږي په توقيف کې وسیږي او ټول شواهد باید وړاندې شي زه بیا هم وایم چې باید کره شواهد موجود وسیږي باید خبر په اثبات دی ورسې چې دینه د نیولې کداغه خزه مثلا کوم توتاو دا توتاو د چا د خونه شوی دا هم د حکومت وظیفه ده چې باید توتاو باید شاند کی باید عاملین پیدا کی چې کته سینې د نیولې ښه چانه ولې اتمن دا کته او کیو سی کومبل چا دا کار کړی وسی هغه خل به د دې وظیفه ده چې باید دا پیدا کی چې د څوګري چې د مېرمنې د کورونا وډی دي دلته د دې د دې معلومدار د دې باور د دې دا کرنې د سوال لاندې چې څنګه حکومت دی چې په د دې حکومت کې تاو تکی یو دی خبريږي نه البته پولیس موجود دی البته حوزه موجود دی البته سایګان موجود دی باید د دې پوره تحقیق وکړي باید د کوڅې د سر نه تر اخره پورې خل به ټول پوښتنه تینه وشي چې دا واقعیت څنګه وشو چا وکړه کدی نه دی نیولې خای چا نیولې په هر صورت کدی مسئول دی کدی هم نیولې دی باید خوشی کی او کبل چا نیولې دی مسئولیت دی چې ولې دی بی خبره دی چې یو مېرمن د کور نه د دې په نوم یې دی په دموژرو په زاریه چلته وویل شو چې د ګویا د طالبانو یا د حکومت موټری وی مثلا خلکو نو دغه واضح خبر ده چې د دې مسؤلیت دی دلته که د تاوته هم باید د تاوته دی پیدا کی او کدی نیولیم دی باید دی باید برته د امیر ملي خوش دوړه خبرې د دې مسؤلیت دی او باید ملت د دې سرګردانی نه دې پریشانی نه خلاص شي اته زر د خوندې خپل کورو ته راشي
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راځم د ټلیفون پر لیکل مر سره پاتاسي اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه د پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ ملالی اسحاق زی له مر سره وصل شوی ده اسحاق زی صاحب مننه چې له مر سره خبرې کوي
سلامات اوسئ
اسحاق زی صاحب تاسو د موضوع په اړه وریدل چې د هغو شوزو چې ورکیسی دي او ویل کیږي چې طالبانو دوی نیولې دي توقيف کړی دي دغه شوزو ځینی ویډیوګانې هم پر ټولنیزو رسنیو باندې خبرې شوې چې دوی ویل چې طالبان د دوی د دروازې شاته راغلي دي او غواړي چې دوی له ځان سره یوسي او ورسته بیا وویل سول چې دغه شوزو ورکیسی دغه ستونزه تاسو په نظر باندې د افغان شوزو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې په سنی شرایطو کې څومره لوی ستونزه ده
تشکر اول ټول سلام تاسو ته قدرمند او ودونکو ته وړاندې کوم په اوسنی شرایطو کې څنګه چې معلومیږي دا حوال زل نه دی چې شذ د کوروس خریستل کیږي او هغه بیا پسې ورکیږي د شذ په بغل کې د نارینه او ستونزو مشکل هم دی د افغانستان هغه کارمندان که نظامی که ملکی دوی د کوروس خرایستل کیږي او دوی تقریبا یا په لاس ورځ شل ورځ کې دوی سرنوشت معلومیږي که معلومیږي دوی په مابس کې شکنجې لاندې خو د شوزو مشکل هغه ویډیوګان چې موږ په سوشل میډیا کې ولیدل د خو واضح خبره ده چې په هر بلاک یا په هر شهر کې البته خپل وکیل لري د منطقې یا هر بلاک خپل د ځان یو نمائنده لري دفتر لري وخت چې موتران نه نوځي د تلاشی لپاره څنګه چې په کابل کې په شروع کې د طالبانو په حکومت کې هم مختلف ګروه راتلله کورونه تلاشی کوله زموږ خپل کورو ته شخصا څو واره طالبان راغلي تلاشی لپاره خو موږ دغه هڅه او کوشش کوله چې دوی باید وپیژنو، دوی باید شناسایی سي چې د کوم ارګان او د کوم ځای څخه راغلي دي. وروسته بیا د تلاشۍ لپاره دوی ته اجازه ورکول کېدله، خو د تلاشۍ سره بیا د هغه شهرک هغه مسؤول د شهرک هغه هم راتلله، او د شهرک څو مشران او همسایګان هغه چې هلته همیش ګزاره کوله دوی راتلله. د تفاهم سره سم بیا دوی په کورونا نه وتله یا تلاشي کوله چې مشکوک پو، یا دا چې نظامیانو یا سیاسي چارواکي دوی به د ځان سره بیولاله. زه فکر کوم حکومت په دې کې دلته ګرام په دې خاطر ده چې هغه کسان باید مشخص شي چې آیا دا حکومتي کسان ده چې دا شوې بیولې دي، یا دا شخصي د دشمنی پر اساس د حکومت د طالب د حکومت د رنګبدۍ لپاره دا کسان بیولې دي. خو که هر الاتی حکومت په دې ګرام دي چې باید په هر شکل د اشکالو د خلک معلوم کړي. هلته امنیتي کمرې هم شته، که حکومت خوښ وایي چې موږ دا توانمندي لرو موږ در کولای سو چې شناسایی وکړو، کمرې شته هلته کسان په کمرو کې معلومیږي، دوی باید د دغه طریقې څخه هغه کسان پیدا کړي چې دا ښځې د کورو څخه سره د ګورې. په هغه ویډیو کې ږغ کوي چې دغه د وکیل د بلاک یا مسؤول یا ګارد ته ږغ کوي چې تا اجازه مه ورکوه چې دوی زموږ دروازه وټکی، یا د زموږ کور ته داخل شي، یا موږ د کور څخه وباسي. داسې نه ده چې دوی داسې په پټه راغلي او کور ته ننوتلي او د کور څخه انجونې راایستلي او بیولي. او دا مسله د یوه انجلۍ یا د یوه کور نه ده، دا عمومي مشکل د ټول افغانستان د خلکو ده چې دا باید مشخص او معلوم شي. لمر په دوو ګوتو نه پوتیږي، دا حالت باید معلوم شي چې ولې دغسې کیږي. د نظامیان ملکیان سیاسون په کورونه نه وځي. د افغانستان ځینې کسان ګیله کوي چې سیاسون د افغانستان څخه تښتېدلی دی، که وکیل دی که مهین دی که وزیر یې. نو په دې حالت کې څوک هلته ګزاره کولی شي چې هلته حکومت دا حاکمیت ونه لري چې معلومه کړي چې څوک راځي او څوک تلاشي کوي څوک یې وړي. ال دا چې د حکومت وایي چې موږ توانمند یو، اوس امنیت راغلی ده او اوس مشکل نشته، او زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه فعال دي کار کوي، ولې دوی تشخیص نسي کولی چې څوک راځي د خلکو په کورونه نه وځي، خلک د کوره باسي، خلک وژني، خلک در شکنجې لاندې وژني، او حکومت بی خبر دی. زه فکر کوم چې په دې باندې باید هغه فعلي حکومت چې هلته په اقتدار کې دا حکومت په معنی دغه دی چې د خلکو د پاره، د خلکو د خدمت د پاره، د خلکو د حکومت په خپل د خلکو چوکر دی، یا مزدور دی یا نوکر دی، دوی پای د خلکو خدمت باید وکړي. حال دا چې دا خدمت نشته، دا یو دوه درې نه دی، په سلهاو موږ وینو چې په میاشت کې په افغانستان کې په مختلفو ولایتو د کورو څخه راایستل کیږي او دوی وژل کیږي، ولې حکومت خپل بې خبري ښکاره کوي. یا به دای چې وژني په موټر یا په مرمۍ، بیا وروسته مزد خواهي هم کوي. دا د افغانستان خلک تر څو پورې به دا شکنجه، دا ظلم، دا بدبختي ولي دا د افغانستان د خلکو د پاره فکر کوم نور به د زغملو وړ نه وي.
مننه اسحاق زی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب صفی، تاسو د اسحاق زی صاحب خبرې واورېدلې، مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې باید یو کمیسیون رامنځته سي او په دې اړه تحقیقات وکړي، او دوی وویل چې د حکومت مسؤلیت یوازې دا نه دی چې د خلکو ژوند دي آرام وساتي، بلکې دا دی چې چیرې یو پیښه کیږي هغه باید وڅېړي، د هغه په اړه تحقیقات وکړي چې رښتیا او درواغ سره معلوم سي. صافی صاحب، په اوسلو کې په غونډه کې کومې افغان ښځې چې هلته تللې دي، هلته یې په غونډه کې ګډون وکړ، د طالب چارواکو سره دوی وکړای سوای چې هلته وویني یا ورسره کښېني یا ورسره مخامخ لږ تر لږه خپل آواز ورته ورسوي. دغه سی غونډې په کابل کې ولې دوی ته موقع نه ورکول کیږي چې دغه ښځې په کابل کې د طالبانو سره وویني او خپلې خبرې ورسره مطرح کړي، د دې پر ځای چې د نړیوالو تر فشار لاندې په نورو خارجي یا په بهرنیو هیوادونو کې ښځو ته دا موقع برابروي؟
متاسفانه تاسو معلوم دی چې افغانستان په داسې حالت کې دی چې نه دنیا په رسمیت پیژني او نه په افغانستان کې رسمان د حکومت خپل مشروعیت لاسته راوړلی. سمه ده چې ټول جغرافیه یې په لاس کې ده، اما باید د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي باید هغه اساسي اصولو ته غاړه کېږدي چې نړیوالې ټولنې هم دې ته ډېره کلکه اشاره کړې ده چې باید
د اقلیتونو یا د خزو یا د عمومي د ټول افغانستان اساسي حقوق یا بشري حقوق باید دی مراعات کی. دلته البته چې تاک افغانستان ته تا د خارجیان مثلا دی چې څه وړي ولې په اسلو کې د پروګرام نیولی افغانستان کې نیولی ده هم بل بس دی، ولې چې د پیژندلو یعنی پیژندلو پر رسمیت پیژندلو یعنی پیژندلو مسئله تروسه نه ده حل شوې، او دا یو د خبرو اترو هسې چې د اسلو حکومت ویلی چې دا د خبرو اترو یو زمینه وه چې برابره شي سوشي کولی خلک خپلې خبرې وکړي. دا یعنی مذاکرات کېدای شي چې خپله د طالبانو چارواکي د ابتکار په لاس کې ونیسي او وغواړي دا چې خپله داسې شرایط برابر کړي چې خلک آزاد خپل خبرې کولی شي. دا د هغې مسؤلیت دی که داسې علاقهمندي حتمن کولی شي، ولې نه هملته کولی شي چې د مدني فعالان یا ژورنالیستان دوی را وغواړي او داسې معنی مجلسونه جوړ کړي. دلته نو موږ ویلی نه شو یا فرمایش ورکولی نه شو چې باید ناروې دا مجلس چیرې نیولی وی. دا د هغې خپل ابتکار و چې چیرې باید د مجلس ونیسي. دلته زه یعنی ښه دی معلوم دا ټول موږ غواړو چې په افغانستان د افغانستان مسله په بهر کې علي.
زموږ هدف د پښتنې زما هدف دغه و چې طالبان ولې ښځو ته په افغانستان کې دننه وخت نه ورکوي چې د دوی ږغ واوري. د دې پر ځای چې یو وارې به دوی خارج ته ځي بیا به افغان ښځې پسې سفر پسې کوي چې د دوی سره هلته وویني.
همدغه خبر ما وکړه چې دوی کولی شي ولې نشي کولی، اما باید دوی وغواړي دغه کار. وختي چې دوی خپله ونه غواړي او بل څوک دوی مجبور کړي زه وایم همغه خبر ده چې موږ همیشه زموږ خپلې یعنی همغه چې زموږ مسؤلیت بل څوک خپل په غاړه نیسي چې د ناروې حکومت دا مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې باید د ښځو د حقوقو دپاره غږ پورته شي، مجلس وشي او دوی را وغوښتل شي، دوی ته هم شرایط کېښودل شي چې که غواړي ستاسې حکومت په رسمیت وپېژندل شي دغه شیان باید تاسې مراعت کړئ. طالبان دا کار کولی شي اما باید دا اراده دوی ولري، نو دا خو ډېر یعنی ډېر مشکل کار هم نه دی. مهمه خبر دا ده چې دغه د ښځو نیول دلته منګه په تشویش اچولی چې کنه یو خزه خپل حق غواړي او بیرون د مظاهرې په شکل راوځي او دا بندیشي په آینده کې یعنی د هیڅ حق غوښتل جرأت نور خزه نه پاتې کیږي. څو غواړي چې مثلا لوري یا خورې یا مورې په زندان کې دې لپاره اوسي چې حق غوښته دی. دا یو سرکو یا هغه د یو بېجرأت تکول د حرکتو دی یا دغه د دموکراتیکو حرکتونو ته خند جوړول دي. نن موږ په تاسو باندې اورو چې دا تنه هم داسې چې صفحې خورو ویلې نه یوازې مېرمنې همداسې نارینه هم هره ورځ یو خبر اورېدل کېږي. هغه ورور یو بل ورور چې په مظاهرو کې د پاکستان په ضد مظاهره کې نیول شوی چې اوس نوم ماته په یاد نه دی هغه هم تر اوسه پورې ترای تام دی. یعنی دا که مظاهره د چا حق نه اوسېږي دی باید اصلا دې ته یو اصول ولري یو قانون ولري. موږ تر اوسه پورې قانون نه لري چې موږ پوه شو چې مظاهره اجازه ده که نه ده. وختي چې د تظاهراتو منع قانونا نه دی اعلان شوی، پس نو وختي چې تظاهرات کېږي باید هغه معقول غوښتنې د هغې حتما باید پام کې ونیول شي. بیا هم په دې د اخري کیسو کې چې د ښځو په باره کې دی وایم چې باید هر څه زر دې تحقیق وکړي او د تحقیق نتیجه خلکو ته معلومه کړي. هغه فلم چې خپور شوی اقلا عمق تحقیق ډېر افان دی، فلم باید بررسی شي، ولیدل شي، د هر زاویې نه باید ورته پام وشي چې دا فلم واقعي دی. دا فلم همسې چې موږ پرې تشویش لرو چې د مېرمنې ورکې شوي دي، د بل خوانه او تعداد تشویش لري چې دا ګویه جعلي دی. د دې جعل او د دې حقیقت باید څرګند شي، د خلکو سره شریک کړي. دوی باید په پټه خوله هر خبره حل نه کړي ولې چې نور هم تشویشونه ډېرېږي او ورځ په ورځ ښځو ته زمینه د ژوند ډېره تنګېږي او مجبوره کېږي. دوی موږ کادرونه زموږ فعال ښځې زمونږ دغه څوک چې زده کړې لري دوی ټول په دې فکر کېږي چې باید د افغانستان
ترکی آینده کې موږ یو لوی خلا سره مخامخ کیږو. د دې خلا د کول ته بیا شل کاله په کار دي چې څو موږ وشو کولای با سویا با تحصیل نارینه او میرمنې ولرو. دا ډېر د افغانستان ته یو لویه ضایعه ده. سمه ده، هغه ډالرونه چې نن ورک شي سبا به په یو بله لاره باندې پیدا شي، کولی شي موږ هلته کومکونه ډېر زر ټول شي او بېرته بانکونه ډک شي. اما هغه خلا چې د مغزي یا د اما فرار مغز چې وایي یا د روشن فکرو یا د تحصیل کړی خلکو دی، د دې خلا دوی ډېر زر نه شي ډکولی. دې ته کلونه کلونه په کار دی څو چې یوه جلي یا یو هلک مکتب ته لاړ شي، فاکولټې ته لاړ شي، تجربه حاصل کړي او بیا بېرته افغانستان کې کار وکړي. دا خو ډېر یو لوی مسؤلیت ده د دوی په غاړه، او بېرته د دې خلکو راوستل افغانستان ته اسانه کار نه دی. موږ نه غواړو چې افغانستان د زده کړو خلکو نه تشي.
مننه ډاکټر صاحب، مننه. زه به اوس د ملالۍ اسحاقزي صاحب څخه پوښتنه وکم. اسحاقزي صاحب، تاسو به خبرونه او راپورونه تعقیب کړي وي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په یو پلاوي کې اوسلو ته تللی وو او د افغانستان په اړه باندې په یو غونډه کې ګډون وکړ. د ویل چې ناروې ته تګ یو فرصت دی چې د دوی د حکومت لپاره برابر سو، او دوی غواړي چې د نړیوالو سره خپل اړیکې سمې کړي او د افغانستان ته د بشري او په صحت په برخه کې مرستې جلب کړي. په همدې تړاو باندې هلته د افغان شوزو ځینې فعالانی چې محبوبه سراج هم پکې شامل و، هغوی هم خبرې وکړې او په غونډو کې ګډون وکړ. محبوبه سراج ویلي دي چې که طالبان خپل حکومت ته په همدې ډول باندې لکه دا اوس چې روان دی په دې ډول باندې ورته دوام ورکړي، د افغانانو باور به ډیر ژر پر دوی باندې ختم سي او نور به دوی بیا د افغانانو یعنی د افغانانو باور به هیڅ کله لاس ته رانه وړای سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ طالبانو ته تاسو څه ډول مشورې لري چې د شوزو ژغ باید دوی څه ډول واوري؟ ولی باید شوزو ته موقع ورکړي چې د دوی خبري واوري چې شته څه وایي؟ هدا اقل دا خبري خور سره کشیر دی او غونډ ور سره جوړه کی چې شته مستقیم دوی تخپل خبره واوروي.
ګوري تاسو شاید میډیا هم تعقیب کړی واست، څومره تر وخه او څو تظاهرات چې د فعال مدني فعال شوزو د خوا وسو په کابل ښار کې، بیا د دې په مقابل کې طالبان پورته سو. دوی هغه انجونی هغه شله چې تحصیل کرده و، هغوی ویل چې موږ دموکراسي غواړو، موږ ازادي غواړو، موږ درس غواړو، موږ تعلیم غواړو. د هغوی په مقابل کې بیا طالبان پورته سو، نیر ځینې نور ښځې پورته کړه ده چې هغوی بغره په سر کړی و او هغوی عقاب کړی و، هغوی ویل چې موږ دموکراسي نه غواړو. داسې دا تشویشونه او دا صحنه چې زه خپله وینمه د یو افغانستان د یو سیاست مدار په صفت چې مخپل تور سر په سیاست سپین کوي، زه فکر کوم چې د طالبانو سره دا هایډیا نشته چې هغسې امکانات یا هغسې استقلالیت چې شپږ میاشتې در مخه ښځې په افغانستان کې درلود لله هغه بیا ولري. زه ډېر تشویش لرم په دې کې. اول خو دا د هغه کانفرانس چې په سلوا کې و، هغه کانفرانس د افغان ښځې په کې ګډون یو دا سرات صاحب ما بعض وخت په میزو کې لیدلې دي، هغه که د افغانستان د ښځو په نمایندګي تللي که ناروې حکومت دعوت کړي، خو بیا هم خبرې همه جانبه و، خپله شا موزګيري او موقفګيري کړي وو. ولی ځین نور شدې تللې دي، دوی د چا د خوات للی دي، د کوم ارګان د خوات للی دي. په افغانستان کې موږ مطرح شوه چې څلوېش کاله دېرش کاله دوی مبارزه کړې دي، هغه موجود و چې په هغه کنفرانس کې اشتراک کړی وای. بیا هم دا کنفرانس ته اوسو په هر حالت کې د پنربې کې افغانان ټول حالت چې شتون درلودې، او هلته میشت افغانان و د هغوی د مخالفت سره مخامخ سو، هغه موږ یو خواته پرېږدو. موږ یو بل مذاکره چې تقریبا دوه کاله بالا هغه وخت ونیوله په دوحه کې مو درلود لله
حتی مذاکرات د صلح په اړه سوي دي، البته قطعنامه نیوشته سوي دي، البته امریکایان هغه پیشنهادونه چې د آینده حکومت د پاره غوښتل هغه کړی دي. اوس ګوري دلته دا مذاکرات په نړۍ کې وسو، البته بیا امریکا خارجه وزارت خپل موضعګیری وکړل، خپل موقفګیری وکړي چې موږ فقط د دوهې اغه مذاکرات چې سوي دي اغه تعهدنامه موږ اغه د اغه د طالبانو د حکومت سره ورته باید عملي وکړي، نه د ناروی، نه د بل ملک، نه د بل ملک کې دوی کنفرانسونه او د دوی ملاقاتونه وسی، دوی ته رسمي سفرونه زمينه مساعد کې زه فکر نه کوم چې پدې کې اغه تعهد چې په اوله ورځ په دوه کې سوي دي د اغه څخه پرته امریکایانو غوړي، چون د امریکایانو و چې طالبان داخل د کابل تکي، داخل د افغانستان تکي حکومت ورته روغ رمات په لاس تسلیم کړي، د اغویم دغه بل اخره صلاحيت دي چې سره کوم حکومت باید دوی و افغانستان ته راوي، دوی د امریکایانو سره تعهد کړی دي او په خپل تعهد باندې باید دوی ودرېږي او هغه فیصله چې په دوه کې سوی دي د هغه فیصله مطابق سره خپل نظام او سیستم جوړ کړي. حال دا چې طالبان کابل ښار ته نه وتله، اولین بار چې دوی نسبی کابینه جوړ سو د شوزو چارو وزارت هغه وغوښتل د خپل د نهي المنکر او امر بالمعروف په نامه خپل وزارت کې، دا په دې معنا چې قطعا په هیڅ وجه دوی بیا په افغانستان کې نه غواړي. اته ګوري مکتبونه بند کړي، د اول سنف ترشپژم سنف په پولې کې نجونې مکتب ته تلله، ولې د هغوی په مقابل کې د مکتب دروازې بند کړل؟ په کلي شرایط کې طالبان آمادگی دغه ته نه لري چې د افغانستان ښځې په وزارتو کې، په ریاستو کې، حتی په مکاتبو کې خپل فعالیتونه ادامه ورکړي.
ډېره مننه اسحاق زی صاحب. اوریدونکو، تاسې د نور بس د خبرونه واورېده. ډاکټر صاحب ګلالی صافی او ملالی اسحاق زی په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړل. دوی مننه، تر بیا مو پر خدای سپارم.